درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې وبجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل اند وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتن بایو وا په قول لیکل شوي، د خبریالانو کار د یو با خبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د دوو نورو رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوري ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مرستيال ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي رادیو ته وویل، په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. دبليو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبریاله او د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوې دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. رند زیاته کړې چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې بریټ پر چا نه ده په غاړه اخیستې. پولیس وایي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي او په بریټ کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یوه بستل ویدو له کبله لږته لږه شل تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یو ویشتپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي، او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن وایي، هیڅ داسې نشته نشته چې حماس ډلې د په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوځ په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په څو ورځو کې به پرانستل شي، او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي چې د خرابې هوا له کبله دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سوجورنی دا څرګندونی په حق مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غزت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل لمخي 15 لک نور روسی سرتیری ټپیان شوی دي.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو د دی ونی دی ژوند رنگونه خبرونه کی مو یو سل بیا ز اجمل اند هر کله کوم که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکو نو حتمن به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابل موضوعات یا د ژوند بیلابل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو، کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو، او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بېشکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه مخلو. نن د می د میاشتې درېیمه نیټه ده. د می د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغیز فشار نه لرې وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې ګزارشونه او رپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق یي. ډیر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله رپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي، او له هغې معیارونو نه نشي کولی چې په آزاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولای چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي، څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي، او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلې سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي، رسنۍ په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو رپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لوری لکه د قاضي په یوه پریکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي بل لوری به خوښ وي، دا پیښیږي. او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډیره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي، د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسیدل، د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په آزاده توګه ترسره کېده تر سویرې لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې، ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل، او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، له هغې سره به بیا خبرې وکړو او له هغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د مې میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول شوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
کچیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي، د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، ازار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې شوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 سپی حساب شوی، چې اتیا پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر شوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل شوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل شوي دي.
رسنیو کې در داخله افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام لخوا ټول خبرونه سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بې باورۍ فضا موجوده ده که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هممهاله د پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو وام ریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنا لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سیو چا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لری مسافر ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کوي چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وای او دا راته وای چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کلک د خپل ځان په اړه راته ووایي چې څه زده کړم کړي دي، چیرته لویه شوې او څنګه خبریالۍ ته؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریال یم. تاسو د لومړی سوال په اړه وایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچت کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلم اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکره دی او همیشه یې له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسو، او وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیه ترلاسه کړه چې د اوتیسیا د خوانوا او د هند هیواد تلړ ماول ته مخپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې د شریلانکا ته هم لړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم، او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ، او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او وکولای شم چې خپل مسلک له لارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او وکولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړ، نو زه مجبور شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړي توګه په افغانستان کې د هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسترۍ تر کچې او پورته، هغه په نجونو او میرمنو کې دا ډیر کم دي. نو تاسو له ډیر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې، یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلې یم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایي چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، د په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي، د وی ژورنالیست په توګه او غږ دی خبريږي، یا د وی نتاکیا ویان دی په توګه، صدر ته په یاد دی لاغي وخت نه؟
او زه خوشبختانه در تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم د یو هفته څخه ډېره بیکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کاوه مې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اول ته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم، خو زه خوشاله پدې وم چې کله زه عملی ساحه ته راغلم ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډیره لوړه شوې وه. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډیر ستونزو سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملی په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم راپورونه درلودل، عملی کارونه مو کول، ما ډیر ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی، څومره چې انسان ډیر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هماغه انسان نور هم مسلکي کیږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نور هم سخت شوي دي، د رسنیو لپاره په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه. ټولنیز اجتماعي شرایط حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالیستانو او خبریالانو ته ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې، د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي له سړیو سره یا له نارینهو سره یې په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخ ته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربیره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلې دي، او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې وګونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده و چې هېڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران و چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي، خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېرو ستونزو سره پای ته رسولی دی. هر ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هر ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه، یا هم مکتب ته مزه، یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم، او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالیستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالیستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالیستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما په یاد دي په 2013 کال کې د اپریل په دیرشمه کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګي بریده شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکا، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورک. هغه صدمه د هغه صدمه څخه زه تروسه نه یم وتلی، زه تروسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګری زما سره نشته، دا او یا د هغه فامیل سره مشکلات لیدلی دي. دا ډیر
دا محرم دورانه پاړه باندې به زم دومره وایم چې واقعا چې موږ ټول پاغي پیخه باندې خوښین یو، پاغي پیخه کې چې د 2013 کال کې وشو غالبا چې کلیزې دغه څوره زمخ کې و تلینی محرم دورانه پاغي ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې واو د ټریننګ په یو برخه تراغلی و چې د غینه ورسته رسمن لازادي رادیو سره کار پیلو، او د موګه دوا نور خبري اعلان همدارنګ د نور رسنیو خبري اعلانم پاغه پیخه کې شهیدان شول، او واقعا چې دردون کې پیخه و د افغانستان د ژورنالستانو لپاره په یو وخت باندې د هغه پیخې په اړه باندې راته وای، هغه ورځ باندې تاسو چیرته وای څنګه خبر شوي؟ زنه غواړم چې مسائل ډیر خوشینون کې خواته لاړ شي، خو په مجموع کې خده چې اوریدونکو د موږ پوښتې چې خبري اعلان څنګه له څه ډول مشکلاتو نتیریږي تر سو پوري هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کی. د هغه ورځ په اړه باندې راته وای څنګه خبر شوي، کم ځای کې وای تاسو، او د دغه پیښې د جریان په اړه غی تاسو د لیدلوري نه څه
ان سپ هغه تور او راز باندې ز دفتر کې اومه د سلامت اندر رادیو سره کار کاوه، او د دې پیښه څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ول محرم زما ډیر خوګه او ډیر نږدې ملګری و، او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه، یو ورځ مخکې لاغه ما هغه سره مسج کول ځکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیاب شوم، او ما ورته ویل چې زه زما، او خو هغه لکه چې اول نه په مغ انسان باندې کله چې یو انسان مرکیږي شاید هغه روحي خبر اوسي خو احساس نه درلود، او ما ته ویل چې ته خو ما پرېږدې دي، زه خو یو تا یو څه معامل کوي، خو دا خبره پای ته ورسېله، ما غوښتل چې ما ټول چې آزادۍ رادیو کې د کار اخلي زه به همکارانو ته وایم، او ما ته ویل نه همکارانو ته مو وایا کله چې ما ماش واخستل لشدني سره د خپل دفتر ته راځم او همکارانو ته وایم. خو له بل مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم، کله چې ما خبر واورل چې د آزادۍ رادیو ته نږدې په افغان خبريالانو باندې بریج شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ وواهه خو تلیفون یې رخ نه شو، او ما هم ډېر ویډیو نه نیولا، مالې دا د آزادۍ رادیو نه لږ څه لرې دی، شاید محرم ونو سی پکې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس بریج شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم خپله خبرونه مې ثبت کړه، تقریبا یولس بجې وي، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ وواهه د هغې تلیفون ته یو نارینه جواب ورکړه، او ما ته ډېر جالب و چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک استئ، دا خو زما د ملګري تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکاره یم. ما ته ویل خی بخی لږ ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډیر خوښینی کوم، واقعا چې هغه پیخه ډیره مرګونی او دردناکه پیخه وه. هغه وخت د داعش وسلواله ډلې مسولیت په غاړه واخیسته، هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله، کله چې خبريالان د دغه چاودنې د پوښخ لپاره ورټول شول د پیخي ساحې ته، چې پکې ګڼ خبريالان و د بیلابیلو رسنیو نه، د موږ دوه خبريالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستل د پاره ورغلي وو چې بل چاودنه وشوله، او پاغې کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم او بخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایل او ګل نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښې لزایا معلومات راټول کړي چې واقعا دردناک پیښه وه. مریم تاسو راته دی هند سفر پاړه باندې وای تاسو ول چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړي دا په کومه برخه کې مزده کړې وکړلې او سم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوي نوې کومې تجربې درلودي څه شی وو؟
ما د هند په چنای ښار کې په ساوث انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لګانا میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده دا یو ډیره ښه تجربه و موږ کولای شو پرته له دې چې په رادیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډیر موثر راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو څنګه کولای شو رادیو له خولې رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډیر د مسلک په برخه کې یعنی ډیر پرمختللی کورس ور ډیر شیان مټینز د کړ او ډیره ښه تجربه لرم. هغه استادانو چالت درس ورکاو په ډیرو نړیوالو رسنیو سره کار کاوه او ډیره ښه تجربه درلودل چې موږ وکولای شو د هغه له تجربو څخه او له فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړی کړو.
مننه سلامت اوسه. اوریدونکو زنګونه وهی موږ ته د تاسو اجازه یې څو او دونکو ټلیفونونه امر اخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څو کوم ځای خبرې کوي
ملي اجملان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګچرو غوړ بس تاسو هم شاله اوریدونکو عبد الحدا تلم به هلمند ولایت
څخه اتل سبستړی مشله هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ
مننه خدای پاک دې قدر وکړ تاسو محترم دوی غوښتنې تاسو لپاره ما په اخیری کې را بسمه اغه د اور سره سره مطرح کوم. اول یو سلام خو دا ما ان صاحب محترم د خور چې کنه کیسه وکړه ولان صاحب محترم د تاخر اور سره بولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و دا غره چې دای صاحب شهادت ورسی دی هغه موږ د پاره ډیره تور ورځ و بل دغه سیده ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسی د مثال باندې ست ژورنالیستان و ان صاحب محترم نو د خور سره په درنه شیله کو چې په نور رسنۍ کې دا غمیزه دغه بیاونه کې ځکه اوریدونکې څخه بل کوم حالات باندې ځان سموترم ته په خدای باور وکړ به خدای شي ما حالات مې ګډ وات ځان سموترم چې دا خور دا کوم کیسه وکړه نو رسنۍ بعد ځان سموترم به پرې پاتې شي خصوصا یو خاص د رسنۍ سم شي د غلرو خاطرې له ځان سموترم چې تاسو جرنالیست یو خبر جوړي مثال د خبرې ډیر تحقیقات پکې کوي مثال دا چې به پرې راپور نه جوړي شي مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې به ګوري چې دا مثال د خبرې کار معلومات پکې دي کنه دي او بل دا چې ځان سموترم د اسلامي امارات مجاهدین سمج دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت دی خوندې کې په داوه شرایطو کې ګوري دا چې موږ خبري نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز موږ ژوند ته خطر دی نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته ډاډ ورکړي چې راځي چې امنیت موږ خوندې کوو او ژورنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو لاله مکه تاسو اجازه یې
زبر نه و پښتنه وکم بیا د تاسو هغه وخت دی بام واورو د ما پښتنه دا ده چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی په ټولنیزو برخو کې دی په ټولنیزو برخو کې دی لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو ټولنیزو او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کوي چې خلکو سره معلومات شریکي په زراعت کې په صحت کې په طب کې په نورو شیانو کې فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې سمرسته کوي.
بالکل ان سم محترمه دا خو ډیر شخصه موضوع ته اشاره کړل دا کار وکړ سم محترمه دا سیدې ګوره زرات مثال خبره زرات په بشو کې دا څه رسنی مجامع شاور د شپې او در جان سم محترمه زه خپل د ماشوم ټول د وخت د رسنی مینوال يم نو که زرات په بخش کې مثال د خبرو دی او کافور اولی مثال د خبرو زرات په بخش کې هغه د چیدل تخلقو ته رسیدلی دی او داسې مثال د خبرو غټور خبرونه ان سم محترمه خصوصا د میرمنو خبرونه چې کمی تش جوړوي د په خدا باور کار سم محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرو زنانه و دوغه مثال د خبرو ما په هوای د خپل درسنی د لارې د لاسه کړی دی چې څوک دلته مثال د خبرو یو معلم و سره یو دا چې بل غټ په سړی و سره یې دوغه مثال د خبرو په حقیقت باندې پوکي نو دې ته حضوري استان سم محترمه بالکل نه کټه اشاره ورته
ډیره مننه
بخښه مثال د خبرو رسنی باید خپل اصول ادا کړي
ډیره مننه اوس دې تاسو نه به زواورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترمه ما غوښتنه دا غوښتای د رسنی څخه چې مر په علمن ولایت کې جرنالیست نه لرو د ازادي راډیو یا د بي بي سي راډیو جرنالیست نه لرو او دا تاسو ته بهتره معلومات چې علمن د بهترین ولایتو څخه یو غټ ولایت د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ د جرنالیست نه لرو که تاسو د مشتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې د ازادي راډیو جرنالیست دلته د دایښت په شهادت سره سم محترمه زموږ ډیر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستاسو مثال د خبرې رسنی نس کوي چې دلته راځي نو کوي جرنالیست د ازادي راډیو مشتابه ما ځغاوري یو جرنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په علمن کې ماری پکې نو دا به ډیر خوشاله سم محترمه یو غوښتنه کوم دا غوښتنه
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دا هیڅ دغه تبزه یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړله کڅه هم د مخکې تاسو ول چې لاوریدونکو سره دغه ویرجن کیسې بنه شریکو خو الیاس دا ایت تاسو را یاد کو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دا ایت سره ما کلونه لنګ دی کار کړو یو الله خندا ډکه خل زلمه وو او کله چې به ریپورت راستو نو د هغه ریپورت به عموما داسې و لکه یو خګه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپله یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر ریپورټونه راستول بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پوری علت د همدغه خبریالی و نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې خده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري تاسو کې د منګ راډیو اوري د بګهار دریم او دویم ټلیفون لا هلمند نه دی او تر ډیره پوری دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړي مهرباني وکړئ بل خبره ما ورم
مننه خدای په دې کادر وکړم سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دا دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلینو نیسي او عدل او قضا ک ورګان ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی ان سم محترم او بل ان سم محترم ستاسو د رسنی سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړي کومه کې ما اشاره ورته وکړه مثال د خبرې ډېرې پایدې د رسنی د طریقې مثال نور مشکلات تر سره دګې سوي ده خو یو غوښتنه ان سم محترم نن چې د رسنی باسي مثال د خبرې غواړم ستاسو سره به شریک کړم دا کوم د مخه که ستایا دي ما خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړي چې په دغه غاړه باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت پر فن کې تر کومه تر ورځې به ان سم محترم زاوځ ما کورنۍ ستاسو د ماګوي دوای د تکو خو که یو ځواني تزما سره وکړي ان سم محترم په ویډیو باندې باندې د ما د بچانو راپور جوړ کړي نو د ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان دي ان سم محترم اوس په ډیرو بد مشکلات کې مثال د خبرې قرار لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابې ځان ان سم محترم نو دا ما تاسو غوښتنه ده په یوې دې با خبرانی مثال د خبرې تاسو کار وکړي د ما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مې ربانه دی یو ځای د ما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وی نه ماته به د تداوی لار وشوي نو دا به تاسو ما سره یو غټه احسان ان سم محترم دی افغان سره به تاسو یې احسان دی یو خور او غریب سره به تاسو یې احسان ان سم محترم دا ما تاسو غوښتنه ده
مننه کو په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې آزادۍ رادیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغي باندې اخته دي چې جلدی ویني کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلې شي د ما همکار باتمن د تاشميره یاداشت کی ایار سب را سره دي بیا به ورسته زاوته زه در سره تماس ونی سما او کیدلې شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګدان دام داده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو مننه کوم اتل سب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدون کیتا د څوک دی ولکم زای سنگواله
ډیره مننه اجمل انصاب سلامونه او د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان ملمنو او ټولو همکارانو ته وایم هله دروغ او جوړ به زنبی ولا زابلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم
زابلی صاحب ستړی مشي له غزنی نه زابلی صاحب هم د منګا همیشنه اوریدونکو دی او موږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي زابلی صاحب مطبوعاتو ازادي تاسو ته په سمانه ده د یو اوریدونکو افغان په توګه
بشکه شپشتنه مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېمه لاسراولنه څه ورته ویلای شو یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره د یو هیواد لپاره یعنی د ټولنې هغه ژغ رسون کوي مطبوعات دی د هر پرد هغه غشتنی تر حکومت پوری د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پوری رسولي دنده ده نو وکن په افغانستان کې ډیری رسنۍ دي خدا وخت دیني رسنۍ تقریبا پنشتن په پلج حساب دي خو بیا هم افغان ولس ډیر تر ډیره حد ازادي راډیو ته ولیت ورکړی ده او اوري هر خبري په غور سره اوري
مننه زابلای صاحب دغه دموګه کلتوري خبرونه فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوئ ارتیا ورته شته دي نشته دي ورته معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي
بېشکه تاسو ټول حقوق پرونو ته لنی کمرغه ما یو پیغام هم پېښو دا چې نس هغه پیغام هم نشرڅوي زپ لمه یو څو دقیق پرونه تیر شوې ده نو تاسو هر یو پرونی ته د افغان ولس هر ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته پرونی ته الټیا دغه مو جوړ کړی ده مثلا کومو تاسو کو د زراعت پرونه ای هغه ټول افغان ولس له دقنی سره ډیر زیات لاسوکار لري په بخښ کې متخصصین راغلي او پرونه شته مثلا شوونی زغ پرونه سی هر ورځ اتنیمه بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي هغه په دی وختو کې دینه کشر همداشان ټول افغان ولست شوونی روزنی ته ډیر اړتیا لري په بخښکسته تپریهسته سیاسيسته اجتماعيسته ټولنیزسته لنی کمرغه په هر برخه کې ورته کتنه سوي ده خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیات یو ورو بیا هم پریمل کې نشته خو زموږ د ځوانانو یو غشتنه هغه لازادي راجو یعنی ټولې غشتنه پوره کړې دي یو غشتنه کڅه ته پریخ پرونه ستا آی کاش په اونې کې یو اورد دا چې خبرونه وای سیل شیر غزل نه ما سیوا بلڅ موسیقي یعنی بلڅ هلته په خبرونه کې نه وای کڅه هم تاسو راورس خبرونه لري خو یوازې شیر ته ځنګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکه ما ته مو ډیر همکاران تاسو دینیم یادونه نه وکه زی یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زله ماشوم ته به مې دی اوریدو په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی د ډیر همکاران محمد الله سر کړی دا ورکړی دی شهیدان سوي دي مثلا موږ جناکاله کوزای یاد ولایسو چې یو داسي چیرې و چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیرې و حسبه شهید یاد ولایسو هننزای صاحب یاد ولایسو جمن صاحب یاد ولایسو د یادونی ورد چې د هلمند خبري الیاس دا یاد ولایسو مریم دورانی یاد ولایسو نو دا ودانه تقریبا شپږ دانه همکاران لوکوم ورځ سي شهیدان سوي دي مړ شوي دي زما یې هغه ترخی خاطرې وسم په غوږ کې دغه خبرونه یا پروګرامونه سیمه اوریدو او تر هغه به مهیر نشي ترڅو چې زه په دې دنیا کې بیا می هم ارمان دي بیا هم د دې او دې ته د جنتی پردوس غوښتنه کوم او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتنه کوم
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خوکلی کی مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی زابلای صاحب تاسو دې مونږ یو لا غوریدونکو نه چې دې مونږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري مونږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې مونږه خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوي چې دې دوی لپاره مفید وي دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له ملمنونه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډیر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغانه ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا له ډیرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دې نه چې د تاسو نه د مسافرې په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغسې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندی څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دې اورېدې، دا د وظیفې نه کول او کنه دې کې دې یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسیدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کو تر څو وکولای شم د خلکو هغه کوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیست نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ضد سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکي او یا هم ته رادیو کې مرکه ورکي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زمونږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زمونږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی سي رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تازه کله چې په هند کې هم و، ما په هند کې کول وختل مې چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، د موږ دا وخت پر ختمېدو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اورېدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلې دي، پانتونونو ته تګم منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه دا د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډیره ښکاره خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټولو خلکو ته، چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده. او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په هیڅ باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجه وي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه په تغییر کو، خو حداقل کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو، هغې کولای شي چې په فشار راوي. دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټولې بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ هلته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسوم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپل ماستری په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او هماغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او کچېرې
همدغه خبره مهرباني وکړئ
اغیزه دادی امدوس فکر وکړی ان صاحب دوه کال شوی د دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولای پانتوم یا مکتب ته لاړ شي. دا هغه د سرنوشت سره لوبه شوی ده. هغه یو انجلۍ په لومړی د پانتوم په لومړی کال کې وا او شاید فارغ شوی و، هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې کادر ولرو، مونږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي.
او کبیر ته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنا په ځانګړي توګه که د افغانستان سره په تړاو وسنجوو؟ د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته وایم، دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کادرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یوه اورېدونکي موویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی یو خبره تا غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کادرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولای شو، زه خپله راځیم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې مې یو مستند جوړ کا او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایتالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت په اړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او لکه نه چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. که دا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، که دا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او که دا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا که دا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې، زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیره زیاته مننه کوم مریم بارکزی. زه له زړه نه خوشاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاوو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده. نو خدای خوشاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اورېدونکو نه مننه کوم او له شفیق عیار نه چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړه.
ما په